پالي واوختي پرون د مظاهره چيانو او پولیسو ترمنس اخوډب پر مهال پولیسو د لومړي وار لپاره پر مظاهره چيانو بو شندلي او لګ تلګ یو پولیس ته اختار په ډول ډسې وخړي. په تیرو دوو ورځو کې د نیول شوو مظاهره چيانو شمیر 15 ته ورسید چې له دې ډلې 6 کسان پرون په څوینوان سیمه کې نیول شوي دي. دا و خبرونه.
مخکخی خزی
سلامونه، زه فرشته غنی یم او تاسې د مخکښ ښځې خبرونې ته هرکلی کوم. د مخکښ ښځې په دې خبرونه کې راسره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر پوهنیاره شبنم صالحی مو میلمنه ده. هغه تر دې مخکې د کابل پوهنتون په اداره او عامه پالیسي پوهنځي کې د استادې په توګه پاتې شوې. شبنم صالحی تر ښوونځي وروسته د لیسانس سند د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي اخیستې. ماسټري په امریکا متحده ایالاتو کې کړې ده. اغلی صالحی نړیوالو علمی کنفرانسونو ته د ګډون په مخه ترکیه، هندوستان، پاکستان، جرمنی او داسې نورو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي. همدارنګه په ترکیه کې د افغان ښځو د زده کړو خوالی په مخه د سیمې او سویلي اسیا په کچه د افغانستان د ښځو مشري هم په غاړه لرلې ده. همدارنګه ګڼې څېړنیزې علمي مقالې په ملي او نړیوالو ژورنالونو کې خپرې شوې دي. اوس مهال د پوهنملۍ علمي ترفیع په مخه هڅه کوي او په خپل سره باندې کار کوي. نن را سره په خبرونه کې میلمنه ده، تاسو هم کولی شئ چې خپل پوښتنی را سره مطرح کړئ. اغلی صالحی ډیره مننه چې مونږ بلنه مو ومنله راغلی د ازادي رادیو سټوډیو ته.
سلامونه، لمړی تر ټولو خپلې نیکی هیلې تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه تاسو له بلنې نه، خوشاله يم چې له تاسو سره مې
ډیره مننه. زه لومړی به ستاسو په نوې دنده باندې خبرې وکم. مبارکي هم در سوایم. او څومره وخت کیږي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کمشنر په توګه ټاکل شوی؟
مننه ډیره زیات ستاسو له مبارکۍ نه. تقریبا یو میاشت او څلور ورځې کیږي چې موږ دا نوې دنده پر کړې ده او پیل کړې. او دا دنده هم داسې وخت پیل چې موږ دنده پیل کړه، ورسره سمې د اختر رخصتۍ او بیا د خپلواکۍ د ورځې رخصتۍ رالې. داسې کاري ورځې به مې یو میاشت نه وي، ولې دقیقه لږ سرطان د میاشت د 16مې تر نېټې نه مو دا دنده پیل کړې. ګرچې دا دنده خو هدف دا چې له دې دندې سره او د دې بشر د حقوقو له مفاهیمو سره او کار سره خو مال ډیره وخته کار کوي. یعنې دا دنده ماته داسې نه وي، نه ده چې نه وي، ولې مشخص دندې لپاره مو یو کارنامه ایستلی ده. او بعد له یو کال څلور پنځه میاشتې روګان نه بیا کوو، بعد له یو کال زحمت نه یو میاشت کې چې ما په دې دنده پیل کړه.
په وروستیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې نوي ډیر بدلونونه راغلل. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې څنګه یو ځل باندې کمشنران هم تبدیل شول، رئیس هم تبدیل شو. که چیرې تاسو ووایئ چې آیا دا هم د کوم کاري پلان له مخې و که نه، تاسو سره خبرې شوي چې تاسو باید برخې ته راشئ؟
لومړی به خپله برخه پیل کړم. کمیسیون د افغانستان د حقوق بشر د حقوق خپلواک کمیسیون له 3 کالو نه راپدې خپل فعالیت کوي او دغه د بندې پرېکړې په اساس رامنځته شوی. وروسته په اساسي قانون د 853 مادې په اساس خپل مشروعیت ترلاسه کړی دی. لغه وخت تقریبا دا تر اوسه پورې د کمیسیون مشري بدل شوی نه و. یعنی لا 3 کالو را په دې خوا د کمیسیون مشري کې هیڅ بدلون نه و راغلی. ځینې کمیشنران د 2 دورو لپاره بدلېدو. معمولا د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمیشنران لپاره کاري دوره 5 کاله ده. او د پاریس د اصولنامې په اساس دا کسان باید په دې کسانو کې چې وخت راځي د قومونو نمایندگان، د اصحاب او د وحید اصحابونو، د مذهبونو نمایندگان، د توکمونو نمایندگان او داسې کسان چې حقوق بشر کې مسلکي او حقوق بشر ته کار کړی هغه کسان باید وټاکل شي. نو د تیرو دورو د کمیشنرانو دوره 13 کاله ختمه. هر وخت چې د دې دوره ختمیږي بیا د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون اعلان ورکوي. تیر دوره کې مداسې نه اوسو، تیر دوره کې مداسې اوسې ولسمشر به مستقیمه به د بشر حقوق خپلواک کمیسیون کسان معرفي کول، ولسمشر به غوي تعینول او بیاوت. ولې دوره کې داسې اوسو چې د پاریس اصولنامې په اساس د دادن اعلان کړي او تر 400 وختلیکونه ورغلل. بیا د غینې د شارت لیست کوغه د تجربه او د تخصص په اساس لغې جمع نه لدرې 300 نفرونه په اول دور کې انټرویو اخیستل مدې ټولنه. مدې ټولنه یو ګډه کاری ډله لري هغه له موږ انټرویو اخسه بیا دغه ډلې نه یو سل شل نفره دویم انټرویو ته لاړ یو سل شلو کسان نه بیا انټرویو اخسه بیا لغه نه وروسته یو اتیا کسان دی درېم یې هغه مشترکه ډله وه چې دغه کې د قاضي القضات لوی څارنوالو د عدلیې وزیر د ښځو چارو وزیر او د په اساسي قانون د سر د کمیسیون رئیس هغو درېم انټرویو اخسه او له دې یو اتیا کسان نه یې اوویشت کسان وټاکل او دا اوویشت کسان بیا ولسمشر ته ولاړی ولسمشر بیا دغه اوویشتو کسان له منځه نه کسان غوره کړو چې دا ټول کې دا پروسه تقریبا یو کال تیر شو په دې پروسه باندې. اساسا ما له مخه دا فلسفه درته وچې ولا بدل نه رالو. دا کاري دوره د 50 کالو دپاره ده. هر 50 کاله باید کمشنران بدل شي. ځینې وخت کېدای شي کمشنر د بل دورې دپاره هم تمدید شي. ولې مخکې ولې له دې وارده ما ول شي په اتلس کاله کې دې په دې مشرکې بدلون نه راغلی او د خلکو غوښتنه هم دا وه چې او د مدیریت د اصولو غوښتنه هم دا ده چې که یو مدیر هر څومره ښه وي دغوی د پاره باید کاری دوره وټاکل سي که ښه کاری کړی وي هغه بنسټ جوړ سوی دی یو بل بنسټ ته دې ولاړ سي او هغه خپلې تجربې دې هلته عملي کړي او که خدای نخواسته ناکام وي باید بدل شي. نو د مدیریت د تقاضا او په اساس او د دې دورې د ختم په اساس په هغه اساس باندې تصمیم نیول شي او ټوله کمشنران بدل شو.
تاسو ته د نوې دندې پایل څنګه وو؟ آیا کار پکې ډېر دی ډېر بوخته شوي د پخوا په پرتله که نه ښه دی آرامه یې پکې؟
دته دوه اخه دی یو هغه موضوع یې اخه له موضوع یې اخه له دې سره څنګه تاسو سره آشنا یې تاسو راډیو سره زمې شوم کارم زه اوس د ښځو د حقوق د ملاتړ د برخې کمشنر یم. دا برخه چې مال لسو هودنه کې مسلې د ورخ له 15 کلو مال دې سره کار کوي او بیل مقالې لیکلې دي په کانفرنسو کې موږ ګډون کړای دا برخه مې قانون ورکشاپونه مې ورکړي او مشخصا ما دې برخې ته کار کړی له موضوع یې اخه دا کار ما ته نه وای نو ما دا کار کړی وو او دا مې هغه د خوښي برخه وه او لول چې راتلم دغه څه ما په ذهن کې وو ما چې هغه طرحه هم جوړه کړې هغه طرحه هم دې برخې ته جوړه کړې د یو موضوع یې خصو او بل لاسه تشکیلاتي برخې ته اساسا زه تر دې له مخ په اکاډمیک ډګر کې وم. اکاډمیک ډګر کې ما ته معلومیږي زه دغه مضمون تدریسوم دا به دې سمفو ته په دغه نن به دونه صفحې درس ورکوم دا زه دغه څه نتایج اخلم. ولې یو څه د اداري برخې ته څوک بیا راځي یو څه ډېر زیات په جلسو باندې په ناستو باندې ډېر وخت په دغه یعنی دغه څه ما ته داسې نه وي چې پخوا ما هغه د کار نتایج ډېر زر لاسته راوړم
خپله به مې تصمیم نیول
خپله مې تصمیم نیول چې دغه مضامین تدریسوم دغه عنوان تدریسوم محصل نه به مېرته به زر دغه فیډبک به مې ډېر زر اخیستی او هغه څه چې به مې په اصطلاح پلان کړي ډېر زر. ولې اوس یو په اصطلاح یو بدلون چې راغلی د موږ پالیسي جوړونکي برخه کې یو په هغه لوړه پوره دی مدیریت کې په هغه اساس ډېری برخه د ما د کارونو تخصیص شوی د دغه ناستو ته چې ډیری وخت داسې کسان چې په دا ډېرو ناستو کې نوي کېنسل کله سړي داسې احساس کوي چې ولا دا ټوله ورځ څار مې پایل وکړو څلور پنځه جلسې مې کوم اشتراک وکړلې اخر د ورځې کې ما څه وکړو ځینې وخت سړي داسې احساس کوي. ولې اساس بیا وروسته سړی دې سره ځان مدیریت کوي چې څنګه وکولی شو موږ هغه اساسي تغییرات د پالیسي لیول کې راوړو چې بیا وکولی شو نور تخنیکي برخې او عملیاتي برخو ته هم پلان جوړ کړو. یعنی اساسا بوختیا ډیره سوی ده زه پانتون هم څنګه تر مخته ولم فارغ کې دوه ورځې هم پانتون ته تدریس کوم او اته ټول سکرټ پانتون کې درس ورکوم دوه ورځې او نور هلته په خپل برخه کې کار کوم خپل برخه کې په یو داسې برخه کار کوم چې د ښځو برخه ده او ډیر زیات کار فوکس دی ډیر زیات. یعنی نن ورځ ما غرمه کې مې غرمه ډوډۍ په سر مال کمشنران سره دا بس کومل زبه نو ډیر ژر په یو ډول رواني مریض اخته سم. داسې ورځ نه چې ما ته یا د قتل یا د شکنجه کوم گزارش لکوم ولایت نه راځي بس هغه وځي سره ګوي سره رواني له هازه ډیر زیات داسې متضرر کوي. لبل خو د ښځو د حقوق هغه برخه ډیره زیات په افغانستان کې متاسفانه ښه نه ده او دغه سړی دې ته اړ کوي چې هغه برخې ته کار وکړي. او لبل لهذا موږ نړیوال کنوانسیون ته تاسې پوهیږئ چې سپتمبر کې د ملګرو ملتونو نړیواله جلسه دایریږي او موږ باید دې ته خپل ګزارشونه دې برخه ورکړو. یعنې په یو داسې بوخته دوره کې راغلی یم چې همزمان باید په څلورو پنځو کنوانسیونو په ګزارش کار وکړم ورځني کارونه مخته یوسم ورسره پانتون مخته یوسم ورسره خپل برخې ته داسې طرحې ولرم چې تیر چا نه ترسره کړی او کولی شم دا برخې ته نور زیات خدمت وکړم.
درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې راسره بانډه واخلئ. دا اړیکې شمیرې درسره شریکوم: 0995 15 30 او 0928 225 50. موږ سره په خپرونه کې اړیکې نیولی شئ او پوښتنې کله اغلې صالحې څخه لرئ کولی شئ چې وایې پوښتئ. غوښتل مې چې بیا هم ستاسو پوهنتون ته راشو، ده چې تاسو مخکې چې کله پوهنتون کې استاد وي ډېر ساعتونه هلته پاتې کېدی، اوس کم شوي دي او اوس ورسره څنګه تنظیموي؟ د ځکه چې دوه بیلې برخې دي، یوه اداري او یوه همغه برخه چې تاسو باید محصلینو ته درس هم په سمه توګه ورکړئ او هغې پرې پوه شي.
متاسفانه برعکس، پخوا اساسا ما شپږ کلیجې درس ورکوو، یعنې هفته کې مې څلور ساعت درسي کار ساعتونه درلودو، ولې اوس په هانتون کې دولس کریټه ما ته درس راکړی. هفته کې اته ساعته باید زه درس ورکړم. او دا درس او تدریس زما لومړۍ مینه ده، او زه فکر کوم چې ما له ځوان ده که تدریس ووځي زه به هغه یو چا ته پاتې کېږم چې اصلا روح ونه لري. نو په هغه اساس زه هېڅکله نه سم کولی چې تدریس پرېږدم، ځکه هرې دندې ته ځم تدریس زما هغه وجودي فلسفه ده، ما د وجود یوه برخه ده په تدریس. نو غلی حاضر زما دپاره دا دواړه لومړیتوبونه دي، هم دې دا دنده راته نوې ده او هم هغه زما د وجود یوه برخه. نو لدی زه کوشش کوم چې دواړو ته سمه رسیدګي وکړم. په دغه اساس ګورب یو میاسر څه څنګه ځان کولای شم دې سره مدیریت کوم کنه.
او انشاءالله ایو اړیکه پر وخلو له کندهار نعمت الله د ټلیفون پر لیکه دی، مهرباني وکړئ. بلې زموږ غاوري فکر کوم اړیکه پرې شوې ده. اغلی صالحی ایو بل اړیکه هم فکر کوم لرو، مهرباني وکړئ. بلې نو پیګم څسون زده اړیکې پرې کیږي، خو بیا هم کولای شئ درنو ورځونکو اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او 0928 225 50. بیا هم اړیکه لرو، مهرباني وکړئ. څوک یې؟ کوم ځای څخه؟ بلې غږ مو اوري؟ ستاسو غږ په سمه توګه نه لرو، موقعیت مو سم انتخاب کړئ.
ما غږ درځي اوس.
خوشو، مهرباني.
زما دې خو اول سلام دې دې بختنه کوم چې تاسو خو د بشري حقوقو کارمن دغلطه بعض مسلې دي او خزر دا زه پیژنم. هغه د خپل قانون سره ډېر په مشکل کې طلاق دی غواړي او هغه طلاق نه ورکړي.
تاسو کراته وای د کوم ولایت مو اړیکه نیولې ده؟ او دغه میرمن چې تاسو یادوي دا په کوم ځای کې ده؟ نو مو هم راته ونه ویل.
قانونی حق طلاق
تغوریدون کې ویل چې یو با استونزه لري کوم میرمن پیژني. فکر کوم یو بل اړیکه هم لرو، هغه به مرو خلو. مهرباني وکړئ څوک یې؟ کوم ځای څخه؟ بلې زما غوړی اړیکې نن پرې کیږي. درنو اوریدونکو، کله چې اړیکه نیسئ سم وخت غوره کړئ تر څو موږ ستاسو غږ په سمه توګه وکولای شو چې واورو. کومه سپارښتنه دغه اوریدونکو ته لري چې د کومې میرمنې د ستونزې په اړه ویلې او د طلاق قضیه هم ده، خو خوندې طلاق نه ورکوي؟
موږ په ننګرهار کې خپل ساحوي دفتر لرو. زه ما توسعه دې اوریدونکو ته دا چې لطفا تاسو مراجعه وکړئ. موږ بلابل بیلابیل مرستې کولی شو له دې مېرمنې سره ترسره کړو. لومړی زموږ کاري پروسیجر باید دې برخه کې زه لږ توضیح کړم د اورېدونکو دپاره، له دې خاطر چې شاید ډېری نه په خبر. موږ اساسا د کورنۍ تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، یعنی اساسا زه د خپلې برخې بحث کوم. کمیسیون بېلابېلې برخې لري، د ماشومانو برخه ده، د کسانو چې مالیت لري دغو برخه ده، او د خاص نظارت برخه ده. یعنی په هره برخه کې داسې ده چې موږ اول شکایت اخلو، وخت شکایت هم واخسته، دا شکایت مستند کوو، اسناد راټولو، بعد لغې څارنوالي ته لیږو. ولې د موږ هغه کار تر دغه جي پورې نه ختمېږي؟ موږ څارنوالي ته بعد لدې چې قضیه جنایي وي څارنوالي ته لیږو، او که قضیه مدني وي بیا دغه محاکمو ته لیږو. بیا وروسته له هغه که دا مېرمن اقتصادي لحاظه ستونزه ولري، کمیسیون ورته وړیا په توګه باندې مدافع وکیل نیسي، او د دې د ټولې قضیې له جریان څخه موږ نظارت کوو. پر علاوه د دې نه چې موږ نظارت کوو، موږ د دې لپاره غنیا غوښتنه هغه دادخواهي هم کوو. په دې مرحله کې که کومه ستونزه ولري، بېلابېل ارګانو سره کینو، او د دې د ستونزې حل لپاره بېلابېل کار مرستې کولی شو. نو ما توصیه ده چې دې لطفا دغه ننګرهار صحوي دفتر ته مراجعه وکړي د حقوق بشر، که کومه ستونزه وزه په خدمت کې. موږ بېلابېل د تلیفونو شمیرې لرو، ویبسایټ لرو، ایمیل لرو، له هغه طریقې کولی شو له موږ سره د قضیې شریکه کړي. او زه به موږ د ننګرهار صحوي دفتر ته که دا ملګری تاسو همکاري تخنیکی همکاران ته مشخصات ورکړي، زه به توصیه وکړم چې دا قضیه په جدي توګه سره وڅېړي.
اغلی صلیحی، غواړم چې ستاسو د زده کړو په اړه هم خبرې وکړو. په امریکا متحده ایالاتو کې د یو چا دپاره د زده کړو ترسره کول یا هلته د زده کړو دپاره قبلېدل اسانه خبره نه ده. تاسو څنګه وکولی شوی چې دغه پروسه مخکې یوسئ او ولاړ شئ امریکا کې زده کړې وکړئ، هغه په یوه معتبر پوهنتون کې؟
زما پان درس از ماسیل پاکلو باید درس ونچی دست اگو پانتون تر اغلم دو استادی پتوگ از لسانسوم لغو رست شاید ما دی پارا یوسس آسان و لدی خاطر دا پروسیجر باید تشریح کم. زمو پانزی دا امریکا دا ماساچوست پانتون سر یو دول علمی امکاری تلون یا دغا امزا کو دیغا پاساس بدی او استادان رغوخ تا والد بید ماسیلی زکی ترسرکوالی بیا رست دی پانتون داسی یو لاره پیشبینی که لدی خاطر جدی مصارف را چیستی اولا متاسفانه یو ده لدی خاطرم تصمیم اونی واز شوستی زمونگ دیره یه همکاران چې هلته لاړو بیاران نغلو نو دوی داسې تصمیم ونیو چې کریکولم به هم د دوی وي او هغه استادان به هم دوی وي او بیا دوی به راځي کابل پوهنتون کې په تدریس کې. نو زه د هغه کسانو چې موږ د دوی کریکولم او درس د کابل پوهنتون کې لوستی دی، ولې موږ هغه ماسټرس او ډبل ډیګري دي، یعنی دواړه ډیګري هم کابل پوهنتون هم له ماساچوست د پوهنتون نه موږ اخیستی دي، ولې بیا د درو میاشتو د یو لنډ سفر دپاره هغه تحقیق پروژې دپاره موږ هلته هغه پوهنتون ته ولاړو. زما دپاره به شاید فکر کوم، خو داسې د دې داخلی دی یو واضح خبر ده سخت او لمر پر چیز علمی دگر که هم دیده پانزی که تدریس که نسبت نور تا ده آسانه و ولی فرقه ده پر سر سر سوزمن دیده طول ده پاره و اگه تیزس لیکل و اگه تحقیق کال چه اگه دیره دوستان و تر دیر مودو بکی جنجالی، ولی ما او کالیسی ده پروسه پر دیر لنده موده که ختم کن.
دلیل همدا و چې تاسو لمړی چې کله لسان سفر شو تدریس د استاد په توګه دند پایل کړی و، آیا هغه تجربه د دې سبب شو چې تاسو کوم مخته ولاړ شئ کنه ستاسو شخصي خپل زیار او هڅه هم و؟ فکر کوم یو اړ کله رو داړي کبر واخل ور سبب پختین جواب تر شو. مهرباني وکئ څوک لکم ز څخه
بلان یا مسوله
بلې اسما غوري. مهرباني وکئ سم انتخاب کی تو کی لکم زی سخه
فکر کنم ما از پختن وقت سلا زبا ورس تشریف ورس
به هم اریکل رو اریکل پریشوی دا طلاق موضوع یا دولا خوب سم توگه معلومه نشوا
ایده اشاره ده تو چه لمره اگر مو اوریدون که چه ننگر هر نو گول چه دامیرمن غاری طلاق وخی دو ویل چه دا طلاق صلاحیت خود ناری نده و دامیرمن ولی غاری طلاق وخی وقتش ما ایده پختنه برداشت کده. اساس زموخ پا اگر ترمینالجی و خوخی ترمینالجی که دین وقت مو دا مفاهم یا سر غلط ها مونگ اساسا دا وعده داری که دی مطول لپر چلورش صلاحات لر یو طلاق دا تفریق دا خلا دا و متارکه دا قضای متارکه. طلاق یو واضح خبر از نمود قوانین و پاساس و دی فقه پاساس دا دی ناری نحق دا او بل قید شرط دا صلاحات ناری نطور کرسه، ولی مرمانی لپاره تفریق حق دا. تفریق معمولا په زموږ قانون کې په څلور دلیله مېرمنې کولی شي د نارینه تفریق غوښتنه وکړي چې هغه د عیب په سبب ده، د نفقې د نه ورکولو په سبب ده، د ضرر په سبب ده او د غیابت په اساس. دغه زموږ د دې اورېدونکي دلیل هم همدا و چې د مېرمنې غوښتل چې تفریق واخلي، ولې هغه تفریق اصطلاح په موږ ټولنه کې دومره نه ده عامه شوې. نو هر ډول د واده د اړیکې پرې کولو دپاره دوی دا د طلاق کلمه استعمالوي. ځین وخت نور خوله ده چې هغه مېرمن د پیسو په بدل کې غواړي طلاق واخلي، او قضایي متارکه دغه ده چې نه مېرمنې غوښتي او نه نارینه غوښتي، ولې محکمه حکم کوي چې دا طلاق باید واخلي.
هغه ډېری په غیابي
ډول وي، هغه ته قضایي متارکه وایي. وخت لرو چې هغه لومړۍ پوښتنه جواب کو که دغه؟
بله مهربانی.
لومړی تاسو زه اساسا موږ د وخت شراله مې دارو پالیسي 15 ته دا پالیسي نه دا 15 نه وایو په افغانستان کې لومړی ځل دا تاسیس شو، او دا د جرمني د پوسلان 500 سره په علمي تعاملات سره ایجاد شو. زه فکر کوم چې ما د بریالیتوب راز په دې کې یو خو هغه چا شخصي مطالعه چې دا واضح خبر د چا په ژوند په ټولو برخو کې سهم لري، ولی زه فکر کوم په دې رشته کې د ما د موافقت راز به تر ډېره د هغو علمي پروګرامونو په برکت و چې تر دې نه مخکې زه مسري پیل کړم. موږ په هر مضمون کې بیلابل ټرینینګونه په المان کې، په جرمني کې، په هند کې هر کال به د پوسلان 500 سالان راتلو. موږ ته به دا مضامین په بیلابلو کنفرانسو کې په مکمل توګه به دې موږ ته تدریس شول. یعنې تر دې نه مخکې زه مستری ته ولاړم، دا مضامین ما ټول لوستي وو. او وخت چې زه مستری ته ولاړم دا مضامین تر ډېره پورې ما ته داسې یو دغه ښکارېدو لکه ما دا لوستي وو. بر علاوه چې ما دا مضامین ما لوستي وو، ما درې کلنه د تدریس تجربه درلوده. موږ لومړی ځل دا 15 په څلورو استادانو پیل کړو، هر یو به درې مضامین بیلابل تدریس اول تدریس هم په دې ډول وسي. موږ اول هم چپتر په خپله جوړاوو، اول به بیا هم تدریس کوو. یعنې داسې وخت کې چې موږ خپله ضرورت
صفر
پیل کړه، او دغه د ما د تدریس تجربې او داسې ما بیلابیل سرټیفیکیټونه په هر مضمون کې درلوده. دا ماته ماستری پروګرام داسې یو دغه یو ساده جوړ سوی اوسې. ما دا مضامین تر دې نه مخکې تدریس کړي، له دې لحاظه ما وکولی چې په ډېر تر نورو صنفیانو مې وکولی سم په سمه توګه سره دا رشته پای ته ورسوم.
داسې مې اورېدلي چې د کابل پوهنتون تر څنګ مو په ځینو خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس کړی دی، اوس هم دغه کار ورسره مخ ته وړي؟
نه، لومړی چې چا خبره څوک راسي ډېره زیاته انرژي لري او غواړي چې ډېر زیات کار وکړي، ولې زه باید درته ووایم چې تدریس داسې یو مسلک سره استعلاق کوي، ډېر سخت سړی ستړی کوي. او له رواني لحاظه سړی دومره ستړی کوي که څوک فزیکي کارو کې سي یو دو ساعت خوبه کې ورسته بیا سړی د ډېر تازه وي، ولې که څوک ذهن ستړی سي بیا درې ورځې څلور ورځې هغه ستړیا ورسره وي. دغه په دغه اساس دی هغه د تدریس په اصولو کې وایي چې تاسو د یو ساعت تدریس لپاره 2 اویا ساعته باید آمادګي ولرئ. یعنې دا په دې معنی چې تاسو باید مطالعه وکړئ. یو وخت مې ډېر زیات علاقه وه، ډېر زیاتو پوهنتونو ته سره مې تدریس کوو، ولې بیا وخت ما مستري هم سو متاسفانه لارښود استاد ملالی بهر دپاره درس ته درې مضمون په خپل فاکولټه کې درلوده، دوه مضمون په حقوق په پانځه کې درلوده، خپل د ماستری درس میسو ورسره درې څلور خصوصي پانتونو. دا په داسې وضعیت تر 5 بجې به ما درس شروع کوو، د شپې 9 بجو پورې به زه مسلسل په درس کوم، او د ما په رواني لحاظه دومره ستړی کوم چې نور به حوصله د سبا ورځې پاره نه به د آمادګي د وه نه به د خپلو درسو. بغه وخت کې مې تصمیم ونیو چې دا ټول شخصي پانتونونه پرېږدم، صرف یو پانتون سره چې هغه مشخص د نجونو پانتون و هغه مې له دې خاطر ادامه ورکړه چې یو خو ما هغه د نجونو تدریس لپاره یو تعهد درلود، او بل هدف مې دا و چې ما هلته په وړیا توګه تدریس کوو، دایما د پیسلاغه قزمه پیسې ما دوه درې نجونې هلته سپانسر کړی چې دوی ما هغه به وړیا توګه درس وایي. نو ما هغه تعهد نه سو پرېښوی، تنها غوسه مې تر پرسه کاله تدریس ادامه ورکړه چې پرسه کال متاسفانه د ډیرو فعالیتونو په اساس مې هغه پوهنتون پرېښولی. اوس بیا نیت لرم چې داسې یو کار ورسره کوم. اوس مې نو چې دا اداري کارونه زیاتر شو، اوس نو کابل پوهنتون او کمیسون.
اما پالیسي کې مو تدریس په خصوصي پوهنتونونو کې کړی که نه په حقوق او سیاسي علومو کې؟
نه، په خصوصي پوهنتونو کې معمولا زما تدریس ټول حقوق برخه کې و. زه اوس هم د کابل پوهنتون کې هم د حقوق پوهنځي کې درس لرم، اداري عامه کې. موږ پوهنځی معلومه خو زموږ په یعنی موږ لارښود سره ټول په حقوق کې دي، موږ مجبور شې هلته تدریس وکړو. په اساس دا یو کول پانتون دی بوځه، او تخصصي پانتون کې ټول تدریس دی حقوق برخه کې.
یو اړې خبره واخلو، عبدالستار اخونزاده مهرباني وکړئ.
سلام علیکم فرشته جان، زه خپل سلامونه تاسو او ستاسو محترم مېرمنې ته وړاندې کوم. عبدالستار اخونزاده د بارما غاوس
کوم. علیکم سلام، خیر اخلي خبرونه ته مهرباني وکړئ.
د منمنې څخه دا سوال د دوی دغه معاشات او دغه مصارف چې ورکوي څخه ورکول کېږي د افغانستان د دولت څخه او د بلې خوا څخه او دوی
بشري حقونو کمیسیون کې
بله دغه د دې کمیسیون معاشات د کومې خوا څخه ورکول کېږي د افغانستان د دولت څخه او که د بلې خوا څخه د افغانستان دولت چې د هر ما
غوښتلم مهرباني پوښتنه مې دې واخیسته
دغه د افغانستان دولت چې دی دوی موږ تر سرحده د دوی په وظیفې کې دوی مداخله کوي او که نه کوي دوی 100% مستقل دي او د دوی تعینات د چا د خوا څخه افغانستان د دولت څخه او د بلې خوا څخه او دوی 100% مستقل دي د دوی وظیفې ته څوک مداخله کوي دغه دولتیان او که نه کوي
زبا پوښتنه وکم غلی صالحی به ځواب راکړي کوم ماشونه یا میاشتنی امتیازونه چې تاسو درکول کیږي هغه د کومې خوندې ایر نړیوالې ادارې ته سره مرسته کوي کنه مستقیما د افغانستان دولت خونه
د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده په اساس د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون د افغانستان کې د بشر د حقوق پر وضعیت باندې نظارت لپاره رامنځته شوی او اساسا د دې ډول ملي نسټونو چې هغه حقوق بشر ته کار کوي فلسفه دا چې د دولت لکړن نظارت وکړي او نظارت د دولت هغه وخت کې چې دا نه هادي او مستقل نه هادي دا بنسټ باید یو مستقل بنسټ شي لکه لحاظ دولتونو باندې وکولای شي نظارت وکړي د پکړنو باندې معمولا دا ډول نسټونه څلور اساسي وظیفې لري په حقوق بشر پر وضعیت باندې نظارت کوي د حقوق بشر مفاهیم عاموي د دې نه حمایت کوي یو بیلابل پروسیجرونه سنجش او کولسي دا ترمیم کې دا وځي د دغه مفاهیم په اساس او دغه نړیوالو د ملګر ملتونو د بیلابل کنوانسیونو په راهنمایي په اساس د دې ډول کنوانسیون د کمیسیونونو تر 30% پورې بودیجه باید دولت ورکړي متوقع 50% باید نړیوال هغه سازمانونه چې بشر حقوق او تشمن دي هغه ورکړي د افغانستان د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر د حقوق خپلواک کمیسیون تر نن ورځې پورې مستقلانه خپل بودیجه له نړیوالو سازمانونو اخلي په دې عنوان باندې چې خپل برنامه تنظیموي د برنامو لپاره دغه موږ د برنامو لپاره غوښتي پیسې ورکړي او صرف صح کال موږ یو ډیر ناچیزه بودیجه او هغه خپل انکشافي برخه ده موږ له دولت نه واخسته تر دې لمخه هیڅ وخت په تیر ولس کلونو کې هیڅ وخت کمیسیون د دولت نه بودیجه نه واخسته ولی کمیسیون په خپل کړنو کې مطلق مستقل له تاسې موږ له لامې کتلای شي تاسې موږ بلابل رپورټونه کتلای شي د هر برخه دا بالکل موږ د دولت له وضعیت نظارت کړی دا د نو دوه وګړو د حقوق نوم نظارت کړی دا کمیسیون په خپل کړنو کې بالکل مستقل ده او په هیڅ څوک د دې په کړنو کې مداخله حق نه لري
که د تر شو چې تاسې کله چې دلته دنده فایل کړې دا تصویر چې د خزو بیلابل قضیه تاسو درغلي تر ټولو هاند شدید دا قضیه چې ساس پر وی ام تاثیر کړی دی او بیا هم د هغه د حل لپاره ډیره هڅه کړي هغه کومه و
ولا یو خدای قضیه او محرمیت له لحاظ نه سم کولی ټول جزئیات شریکم ولی دا یو مېس کې راغلم ډیره بیلابل شدید قضیه راغلی دي مثلا چې زولایتن د نن سرزراتم زنه سر نه غرمې پس په سموم کې ایمیل مخلاص کومه گزارشته قتل راغلم یعنی د سې قضیه د شي زنه سم کولی دغه او خامت یو په بل باندې ترجیح ورکم مرګ ته په ډیر فجیع توګه سره ولی موږ په خپل اصول په اساس او د خپل انساني کوخ په اساس د هرې قضیه په حل کې ډیر زیات کوخ کړی ولی هغه څه چې ما ډیر زیات مې کوشش وکړای دا د قضیه نمونه باندې اخم ولی لدی خاطر دا شخصي دی ولی ډیر زیات د اوسنۍ مختص نوې دند درس پر سوي دی د خزو د ازار ازیت په اداراتو کې خاص سکرټریټ ته هغه مختوړم خاصه کارتریته په هغه اساس هغه کې ما ډیره زیات مرسته کړې او بل یو تاسو هم کاري قضیه ده خنه ما هغه خصوص فیصله شخصي ډیره علیزه لسم کړې د مینی منګل په قضیه مې کړې د لدی خاطر چې دغه کورنۍ دغه د کورنۍ وضعیت په هغه وضعیت کې نه دي چې دی او کولای شي خپل هغه اقتصادي وضعیت هم نه تل هغه کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې خلاص ول ما په بره له رسمي خپل شخصي اړیکې په کار چول سو کول سم د قضیه تر رسیدګي وخت
بل ایو اړیکه لرو خغلی پښتون مهرباني وکړه
بلې پریشتي غني سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته ستاسو مېلمنې ته سلام.
علیکم سلام، ښه راغلئ خبرونې ته، مهرباني وکړئ.
تشکر پښتون یم د جلوجان څخه. باوجود دې چې افغانستان کې خرافات او رواجات حاکم دي، اوس هم ښځه خپل حقوق نشي اخیستلی، اوس هم ښځه په ذاتن قرار لري، نامنی بیا بل لابل دی چې د ښځو په غاړه کې ورلوېدلې ده. زما ستاسو مېلمنې ته پوښتنه دا ده، دا د حقوق نمایندګۍ باندې خبرې کوي، څنګه آګاهي ورکول کېږي؟ ودې خلک نه پوهېږي چې ښځه نر ته طلاق ورکولی شي که طلاق نه یم تفریق معنا، د دغه تفریق په باره کې څوک مسؤلیت لري چې آګاهي ورکړي؟ او بلمنه دا ده، هغه ښځې چې په زندانونو کښې شپې تېرې، یا راځي عریضې کوي، د امن خونې ته راځي، د زورمند افراد راځي، د حقوق بشر د شعبو څخه یې باسي، هر څه کې څومره خدمت په کار دی، چا څه خدمت کړی دی.
ډېره مننه. ښاغلی پښتون وایي چې عامه پوهاوي پروګرامونه باید څوک عملي کړي، لکه دا د طلاق موضوع چې یاده شوه، په دې اړه خلکو عامه ذهنیتونه څوک کولی شي چې د دغه سې کلمو په اړه عام کړي یا پوهې کړي؟
د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون د واکونو د قانون په اساس د بشر د حقوق د خپلواک کمیسیون یو اساسي دنده د حقوق بشر تعمیم دی، عمومي کول دی. په دې اساس موږ په حقوق بشر کمیسیون کې یوه ډېره پراخه برخه لرو چې هغه د تعلیماتو برخه ده. زموږ د تعلیماتو برخه په میاشت کې زموږ هر ولایتي دفتر او مرکزي دفتر حداقل درې ورکشاپونه نیسي، درې معلومات پر له درې ورکشاپونه، درې معلوماتي غونډې بیلابیل نیسي. دا په د ماشومانو د حقوق برخه کې وي، د ښځو وي، د معلولینو وي، نظارت په برخه کې وي. کمیسیون په ډېره پراخه توګه په دې برخه کې فعالیت کوي. تاسو موږ بیلابیل ګزارشونه کتلی سئ، موږ سروې کتلی سئ، په ولایت کې موږ سروې کړې دي. دا کچې دغه د عامه پوهاوي ډېره زیاته لوړه تللې نسبت هغه وختو ته چې پخوا و. بر علاوه تنها دا د کمیسیون وظیفه نه ده، ولې کمیسیون هم یوه اساسي دنده یې دا ده. د ښځو چارو وزارت ده، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ده، د حج اوقافو وزارت ده. موږ په ګډه توګه له دوی سره اماهم کار کوو، بیلابیل نړیوالې موسسې د داخلي موسسې د دې اصطلاح کار ده، په دې برخه کار کوي. د دې بله پوښتنه دا د حمایه مراکز په اړه. حمایه مراکز اوس هم موږ په دوامداره توګه باندې نظارت لرو، نه یوازې حمایه مراکز نه، موږ د روزنتونونو نه، د بیلابیلو روغتونونو نه، د سلب ازادي د محلونو چې زندانونه دي، که هغه په اصلاح او تربیت مراکز دي، دې له بیلابیلو نه بشر د حقوق خپلواک کمیسیون نظارت لري، او دوی کولای سي هغه په اصلاح هغه مراکز ته مراجعه وکړي، او موږ د کار مؤثریت هلته لیدل کېږي. موږ هغه ګزارشونه بیلابیل نشرو، یا موږ هغه تفاوت چې موږ یې کړی دی، مثلا نن ورځ خوشبختانه موږ ویلی شو چې د په ټولو سترو ښارونو کښې، په ټوله ولایت افغانستان په ولایاتو کښې چې بشر حقوق خپلواک کمیسیون نظارت خپل دفترونه لري، او موږ نظارت ترسره کړی، شکنجه صفر ته راټیټه سوې ده. نه په پولیسو کې، نه په پولیس په نظارتخانه کې، پخوا شکنجه وهلو ټکولو، ولې نن صفر ته راغلې ده. دا د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون دپاره یوه لویه ستره لاسته راوړنه. دغسې بېلابېلې برخې دي چې د متهمو حقوقو دي، چې د کمیسیون په دې برخه کې ډېر زیات کار کړی ده، او دا د دې زه په ډېر جرت سره ادا کولی شم، دا د کمیسیون یو ستره لاسته راوړنه هم په عامه پوهاوي برخه کې او هم په نظارت برخه کې. ولې دې سره تر څنګ دا هم باید ومنو چې متاسفانه ډېری ولسوالۍ دي چې موږ ورته لاسرسی نه لرو، نه موږ صاحبي دفاتر، نه د موږ ولایتي دفاتر، امنیتي لحاظه نه سوی کولای ته ولاړ شي. او دا باید موږ ونه شي په دغه وضعیت کښې، شاید په دغه رقم د ځینې ولسوالۍ کښې ځینې پېښې ول وي چې موږ هلته عامه پوهاوی نه سوی کولای. په دې برخه کښې موږ له خپلو رسنیو څخه غوښتنه دا ده چې موږ به د دوی نه مرسته وغواړو چې وکولی شي عامه پوهاوی او هغه څه چې لازم دي له موږ سره مرسته وکړي، او دا موږ پیغام تر خپل اورېدونکو ورسوي.
که ستاسو شخصي ژوند ته راشو، کله چې تاسو د استاد په توګه په کابل پوهنتون کې تدریس کوو، کله داسې مې اورېدل چې تاسو د غزني ولایت کې، کله هلته هم تللي یې، د نجونو د تعلیمي بهیر څخه مو لیدنه کړې ده، یا مو کتلي دي چې د هغوی وضعیت څنګه دی، یا کله چې اوس په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې هوډ لري چې ولاړ شي ولایتونه هم لیدنه وکړي؟
زما کمیسیون ته د راتګ زموږ اول دقل موږ د ټیم د ټول کې، ولې شخصي زما هم یو میاسمو وخت ورکو چې داخل د کمیسون همکاران وینو شعبات وینو داخل کې څه اصلاحات لازم ده دی موږ دویم میاشت ولایتي سفرونه مختص دی دویم میاشت موږ په ټول ولایت وګرځو د دې ستونزې به ګورو او د لکړنو به نظارت کوو او ګورو بس کوم ځایونه کې موږ پار کار دی پاره ډېر ضرورت چې موږ کولی شو بېلابېل دفاتر پرانیزو یا حداقل خپل فعالیتونه تر هغه ځایه پراخو. غزي ته زه تللی یم زما یو لویه غوښتنه ده یوازې زما نه یوازې زموږ د کورنۍ یو لویه زما د پلارجان دغه غوښتنه وه چې وکولی شم په خپلو کلي کې حداقل یو د نجونو ښوونځی ولرو. متاسفانه موږ د غزني څه دا تنه د غزني له دې خاطر زه ډېر خبر ټول افغانستان کې دغه وضعیت موږ د غزني له دولس ولسوالۍ نه یو دولسم دولسم سم فارغ نجلۍ نه لرو. موږ په خپله ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځی نه لرو ولې متاسفانه وضعیت داسې ده چې هغه امنیتي وضعیت موږ ته بېلابېلو لارو موږ کوشش کولی شو وکړو چې دا ښوونځی پرانیسو ولې دا امنیتي وضعیت موږ ته اجازه نه راکړې. ولې ما اوس دنده کې زما هوډ دا ده چې وکولی شم حداقل هغو سیمو ته چې موږ په اتلس کالو کې هېڅ خدمت نه ورته کړی یو څه وکړی شو.
یو اړیکه به راواخلو وروسته بیا هم ستاسو خبرو ته راشو. سید محمد انتظار د تلیفون پر لیکه دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم اشتیاق جان، تاسو سلام نه ساتل ملمنه سلام نه
علیکم سلام خیرغ لیک پرونی تامیر بنی
انا ما خو ملمنه ملمنه دا پښتنه ده به ملمنه سره سره کوم کومه کوي سره کومه سره کوي زه ملمنه کوم دا اوس نه مستون دي شي.
ها تاسو معلولیت لرون کی کسان یا دوی سمده؟
بله هو بله.
یعنی څه ډول مرسته ورسره کول شي یا کله که د ستونزې سره مخ شي بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څه کوي شي ورته؟ خغلی انتظار مننه په سمه توګه پوښتنه وزینه، خو هدف یې دا و چې معلولیت لرونکو کسانو سره هم کمیسیون کوي شي چې مرسته وکړي خامخا د ستونزو سره چې کله دوی مخ کېږي.
زموږ کمیسیون عمده برخې لري چې لغله یو ډیر هم دوه برخو څخه هغه برخه ده چې د کسان چې معلولیت لري دغو دپاره کار کوي. موږ د کمیسیون د غوښتنو جلساتو په نتیجه کې موږ وکولی شو د ملکي خدماتو کې د هغه کسان چې معلولیت لري دغو د استخدام فیصدي 3% ته لوړه کړو. یعنی موږ په قانون کې پر دولت دا ومنله چې ټول ملکي ادارې باید په خپل تشکیلاتو کې تر 3% پورې کسان چې معلولیت لري هغو ته سهم ورکړي. بېلابېل موږ بېلابېل پروګرامونه دي چې له بېلابېلو دولتي اداراتو سره نورو وګانو سره کار کوو چې هغه کسان چې دي معلولیت لرونکي د هغوی دپاره خاصې لارې جوړې کړي، د هغوی دپاره خاص هغه تدابیر چې باید ونیول شي هغوی دپاره کار وسي. زموږ خوشبختانه موږ په خپل ټیم کې د کمیشنرانو په ټیم کې یو مېرمن لرو چې موږ کمیشنر د هغه کس ده چې معلولیت لري او په کلي معلولیت په دې معنی چې سترګې له ماشومتوبه نه ویني، ولې خوشبختانه هغه دوی مشتري لري او هغه څوک ده چې موږ سره په کمیسیون کمیشنر ده او هغې د هغې په راتګ سره زموږ دا برخه ډېره زیاته قوي سوې ده. او دا تصورم په دې چې هغه یو کس چې هغه رنځ وړلی او یو ډول خاص اړتیا لري نور ته هم کار کولی شي. نو په دې اساس دا رقم دوستان زموږ کولی شي زموږ ولایاتو یا صحوي دفاترو ته د کسانو د خاصې برخې ته مراجعه وکړي او هره ستونزه چې لري موږ د دوی د حقوقو د بیا راسته راوړنې دپاره لکه څنګه چې مو تر اوسه کار کړی په راتلونکي کې هم د کار هوډ لرو.
ستاسو د کارونو فعالیتونو په اړه وغږېدو، آیا خامخا په دې برخه کې له ستونزو سره مخ شوي؟ آیا لویې ستونزې چې مو لیدلې دي هغه په کومه برخه کې وي؟ آیا کلتوري او ټولنیزې ستونزې هم د دې سبب شوي چې کله ناکله ستاسو د کار پر وړاندې خنډ رامنځته شي؟
ډېر زیات. ما په خپل لومړۍ هفته کې له ټولو ولایتونو خپل ګزارشونه راوغوښتل چې تاسو د خپلې برخې نه تاسو عمده ستونزې په خپل ولایت کې څه دي. ډېری برخې په ډېری ولایت کې نام نیولې، په ولایت کې چې امن ما د پاره مهمه ده چې د هغوی دپاره د کار تر ټولو عمده دلیل دا فرهنګي و ټولنیز او فرهنګي دغه موانع وي. هغوی ویل چې موږ امنیت ولسوالۍ ته ځو، ولکه کوم مېرمن تاوتریخوالي سره مخ وي هغه کسان د ټولنې موږ دا د موږ د عرف خلاف ده او د موږ د اجازه نه ورکوي چې د ولایت سي د مراجعه وکړي عدلي او قضایي ارګانو ته. یا کوم مثلا کوم بل قضیه لرو په دې حالت کې ډیرای وخت سړی ګور چې فرهنګي موانع هغه موانع دي چې امنیتي شاید په ډیر زر کې موږ کولای شو دا ترمیم کولی. فرهنګي موانع هغه موانع دي چې موږ په ډیر کم وخت کې د توقع نه لرو چې دا حل شي. بخصوص د موږ د جنوب ولایتونو لپاره ما ګردیس په صحاوی دفتر کې تر ټولو هم د ستونزې موږ د پر موږ فرنګي اجتماعي ستونزې یعنی په نورو ولایتونو کې موږ د ستونزې لرو چې موږ د کار تر ټولو هم د ستونزې دا ده چې د موږ ټولنیزې تنها د خپلې برخې هم په دغسې په دا ډېرو نورو برخو کې موږ ته دا معانې ډېرې زیاتې رایجست شوي دي ولې هغه هغه اور چې موږ یې د بشر د حقوقو د خپراوي دپاره او هغه هغه بنیادي حقوقو د ورکولو دپاره د اعتبار لپاره لرو هغه بیا دې ته سړی دا حوصله ورکوي چې هر څومره ستونزې راځي موږ په دا 13 کلن مزل کې دومره ستونزې لیدلې چې حتی مثلا د هرات ولایت کې موږ دفتر ته اور واچول او موږ ته په دې سترګه وکتل ستاسې د حقوق بشر کارکونکي یا ستاسې واجب القتل یاست او تاسې باید ووژل شئ له دې خاطر چې د بشر حقوق دا یو وارداتي اصطلاح ده او دا مفاهیم ټول حال داسې موږ له دیني لحاظه بشر لومړی اغه حقوق سر کلسی له دیني لحاظ د دې قوانين ور کړی دي ولې تر ډیر وخت پورې د تصور کې چې ولا د خود د کسانې په بهرنۍ پروژو ته کار کوي او د غوړې په جامع کې فحشه یعنی تر نن ورځې پورې د تصور کې چې د کمیسون تنها او تنها خزو ته کار کوي حالاس مارتن موږ د ماشمانو تسکري ماشمانو وزیت وګړي د خزو تر برخ مراتب خراب ته تاسو د انسانانو قاچاغ ګوري تاسو د بدن د غړو ته خرسلاو قضیه لري تاسیسې دې په اجباری کار قضیلری تصدیق اختطاف قضیلری تصدیق ما فیصله په نازوک جنگونو کې ماشومان نه استفاده لري تصدیق قاچاق د ماشومان په واسطه لري یعنی تنها دا برخه نه ده تصدیق مالیت لرونکو برخه ته لاسه تر دې نور ډیر ستونزې تصدیق ولرسي هم بوزمن برخه ته د پولیسو په او د امنیتي قواو په برخه کې د ملکی تلفاتو برخه ته هلته بیا زرها او نور ستونزې یعنی تر نن دې په تنها دا تصور کې کمیسون تنها خبرمن ته کار کوي دا کمیسون فلسفه وجودي فلسفه ده دا مېرمو بلکې داسې نه ده موږ په هر برخه کې متاسفانه له کلتوري او اجتماعي فیصله موانع سره ډېر مخامخ سي او د دې خاطر مو خپل هغه دي اما په هغې برخه ډېر زیات قوي کړی دا تر دې مخه چې موږ کوم فعالیت وکړو اما په هغې ډېر زیات عام کړی دی چې اوس خوشبختانه یو څه په لوی ښارونو کې په خصوص دا پېښې راکمې شوي
ستاسې په شخصي ژوند کې هم کله ټولنیزې او کلتوري ستونزې مو د لارې خنډ شوي
ډېر زیات ولې د ما د خندونو ته د موانع په سترګه نه دي کتلې چې دا یو داسې خنډ و چې ما لرې راډب کړي زه به دا کریډیټ نه پېږم نو دا به ټول خپلې کورنۍ ته ورکوم له دې خاطر چې ما پلار یو نظامي او زه په داسې په ټینګ غوټ سره ستره کړې یم چې دا موانع ما ته اصلا ډېر وخت چې تاسو له یو خنډ وروسته یو کار ترسره کوئ تاسو ډېر خوند اخلي زه هغه کس نه یم چې ما ته په ډېر اسانه یو څه په لاسه په لاس راوړل نه خوند راکي زه معمولا له خنډونو وروسته سم ډېر څه لاس راوړي هغه خوند ډېر زیات نه لري اساس زما خوښي اس له خنډونو سره لوبې وکړم په چپ خبر په روانه لار تګ اسنه خوند راکي
عبدالواحد له لوګر د ټلیفون پر لیکل ورو مهرباني
وکړئ السلام
علیکم علیکم سلام مهرباني
زه دې تاسو نه ماته باندې سلام دې ما یو په پښتني دي هغه دا حکومت وګړه طلاق ولې دی